دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا پوځ وایي داسې ښکاري چې امریکا به د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وروستیو هوایي بریدونو په لړ کې د ملکي تلفاتو له کبله خواشینه شوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د ورسیو عملیاتو په لړ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله خواشینه شوې ده. د دې وزارت وایي جنرال محمد رادمنش تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس موږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هم مهاله په دې ځای کې هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې 160 ولسوالۍ کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له 12 ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب شوی وي. دا وی هغه مرمن چې خون کې دا په میاش کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولی خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز هم نه لري او هیڅ معلومه هم نه ده چې د دوی کار څه دی. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دي. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان 28مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړ. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورسیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلي دي.
یوه میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 زیات هغه کسان نیولي چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې، چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دا کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
د کابل پولیسو داسې مهال د دې اقدام خبر ورکړی چې افغان سناتورانو د تېرې سې شنبه پرس په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاندې د پنجشنبه پر ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا سندرس ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولډن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره دوهم لیدنه هم وکړي، څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تمکیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کېږي. داسې ښکاري چې دا تحول به په سرحدي سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دې سیمو څخه د ایراني پلاو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه وي. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلاو ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلی دی چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کریسټین نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبره باید د راتلونکي ورته اقدام لپاره چمتو اوسي. ماسکو تل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل هر ډول لاسوهنه رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا پوځ وایي د افغانستان د جګړې د ارزونې په نتیجه کې به د افغانستان په جنگي ستراتیژۍ کې کوم بدلون رانشي. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتمه ناسته کې د فساد پر ضد د مبارزې او د اقتصادي ودو په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین‌المللي از پیشرفت‌ها و دستاوردهای افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
دا روزګان خلک وایي هغه سیمونه چې په دې وروستیو کې له طالبان شړل شوي دي او اوس پکې امنیت دی، باید دولت ورته د بیا رغونې کارونه پیل کړي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. عجل کومکو څه د زمش خلک ضرورت لري.
دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسي وضعیت څه خبره کړې دي. په پکتیکا کې د یو پارک د جوړېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کور کلی مهیروي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د متحده ایالاتو د پوس یو لړ پوره جنرال وای داسې نخ کاری چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په خپل اوسنۍ پوزي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوس د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف وټل د پنځشنبه پر ورځ وکړه. د رويټرز خبري اشانس راپور په استناد د دې سرګندونو نور جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
رویترز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالی خبره یو کال وروسته لغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف وټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف وټل د پنځمې پر ورځ یوې خبرې غونډې ته دا ارزونه یو معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښوده چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته ورسید. د امریکا ولسمشر د غراز د افغانستان پر گاونډي پاکستان هم فشارونه ډیر کړل چې له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تملری پاکستان د غیغیان ونیسی وی باسی او یا پناش کړی. د امریکایي جنرال همدرز هغه اومده رول ته اشاره وکړه چې واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه ویل موږ همدرز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت ویلي و چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبان وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
واموریدل چې د امریکا د پوس یو لړپوړی قمندان وایي داسې نښ کړي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راولي. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1216 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قویمی د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته ویل چې په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله. تفصیل لخان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وای د سارنې او انسجام په یوشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د سب په برخو کې د متقابل ژبنو په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورت های
دا وویل نړیوالو متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانه کړی و د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړی دی. دغه شانې د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړې ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې ده د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیاری بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وای چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یوویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې خپ پرمختګونه لرل دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله یې هم خو مونږ له ډېرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان په لوړه درجه کې دی او خپ پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. د ده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یوه ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبرې کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو یې کار روان دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمېر هغو سیمو خلک کومې چې تازه د 2.5 کلونو جګړو وروسته له طالبانو څخه پاکې شوي دي وایي چې دولت دې په دې سیمو کې د بیارغونې کارونه ورته وکړي. دوی وایي په سیمه کې په روانه جګړه کې کورونه، ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه، پلچکونه او جوماتونه له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان دولتي ادارې مسؤولان ژمنه کوي چې په هغو سیمو کې به د بیارغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورئ له اروزګان څخه. ولې
اروزګان میشتي وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې زیان تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو د راپور جوړولو په موخه د دغه جګړه ځپلو خلکو د سیمو لیدو ته ورغلي. دا د ترینکوټ ښار اړوند شمال لویدیځ طرف ته د فایناوي سیمه ده، کوم چې تر 2.5 کلونو وروسته د طالبانو له شتون څخه افغان دولت 4 ورځې مخکې پاکه کړه. په دغه سیمه کې د جګړې له کبله د ملکي خلکو کورونه لوټي سوي، باغونه، غنم، جواري او نور زراعتي توکي ټول سوځېدلي دي او یره سوي دي. د ملکي خلکو په کورونو کې د افغان پوځ او طالبانو مرچلې لا هم پاتې دي، نیمې نړېدلي دي او نیمې لا هم روغې دي. په یادو مرچلو کې د انسانانو غوښې پر دیوالونو لیدل کیږي او دغه راز په دغه سیمه کې لا هم د باروتو بوی او د وینو بوی تر سږمو کیږي. له دې سره په دغه سیمه کې ښوونځي، سړک، کلینیک او دې ته ورته نور څه له منځه تللي دي او یوازې لوټې پرتې دي. و دغه سیمو ته تازه راغلي خلک چې اوس بیرته له سره خپل کورونه رغوي وایي چې ډیر خوشحاله دي، ځکه د دې په خبره چې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
کینان په لوړ سرخون کې اوسوک په بازار کې و خونه چې د چې تلیری شو نه کړو، یا ډوډۍ پیدا کیږي یا فلور پیدا کیږي، موږ سړی ایوان د غاړي چې ډېر خوشحاله شي.
تر څو نه خوشحاله چې امنیت رالی او بل کراري سو.
دغه جګړه ځپلي دولت ته خواس کوي چې په سیمه کې دې د بیا رغونی پروژې ورته پلي کړي، ښوونځي دې ورته فعال کړي، کلینیک دې ورته بیرته فعال کړي او دغه راز نړېدلي پلچکونه او کنډ او کفر سړکونه دې بیرته ورته ورغوي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکالي ځپلي دي. اجل کومکو څه داس مش خلک ضرورت لري.
دولت مر سره باید دغه وکړي چې کوم پلچک خراب دي، پلچک جوړ کړي، د مکتب دي، د شاګرد دي، معرفت مر سره باید کومک وکړي چې دغه بیرته خپل مکتبونه پاله کړي. تخریبونه سوي دي، مسجد د لارې د دولت سره وکړي، د سار د ماشان دي څوک هم نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ژمنه کوي چې په هغه سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي.
موږ د بازسازي او د خدماتو په ارتباط هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د ټولو رئیسانو صاحبانو سره مو مسلسل جلسې کړې دي، حتی ټولو مربوطه وزارتونو ته مو مکتوبونه لیږلي دي. کوم خدمات چې د دې لپاره لازم یې هغه به انشاءالله اوس هم شروع دي او نور به هم کیږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ناامنه وروسته پاتې ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دي. او د ولایتي شورا د مسولینو په خبره دغلته د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روانې خپرونې په ترڅ کې په پکتیکا کې د یو پارک په اړه هم رپورټ اوریدلی شئ. خو اوس د افغانستان په وخت 8:40 دي. له سیف الله سنګزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاس لاندې کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې بمی بریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلې ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځایه نیویارک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان چاوسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د جنگیالیو اصلي بدنه له جنگ ستړي ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خو دا د انتحاري بریدونو پای نه په ډاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپاره شوی بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په ښارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان ژوبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو بې طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستاني لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړی او موافقه یې کړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې ښې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنی موقع به له لاسه خطا وځي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوې رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ ښیي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه واره شوې او هر وارې دا پروسه د ده په خبره په بشپړه بې طرفۍ ولاړه وه. په دوام کې راغلي چې لومړی وار بریالۍ خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه وه چې په 1980 کال کې له افغانستانه د 120,000 شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وه، او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2001 کال د بن پروساوا.
د جمهور ریاست لوري د 6 میلیون افغانۍ په ځانګړې کومکی بودیجه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو پارک له سره رغول کیږي چې دا به په دې ځای کې یوازنی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو اړتیا ور پوره کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی تفریحي پارک د شاروالۍ له لوري د 6 میلیون افغانیو په ارزښت په اساسي ډول رغول کیږي چې چارې د پنجشنبې په ورځ رسمن پیل سوې. په همدې اړه په جوړو سوو مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه اورګونی وویل چې د مرکز شرنی دغه پارک څه هم پخوا جوړ سوی و، خو په وینا یې په ډېرو برخو کې ستونزې لري چې په بیا رغونې سره به یا د ستونزې هواری سي. شاغلی ورګونی زیاته کړه د پارک د ترمیم لپاره به خپل وخت سمه څارنه کیږي څو چارې د قرارداد مطابق په اساسي شکل تر سره سي.
نو بنا ان تاسو په جریان کې هسته چې دا پارک باندې پخوا هم ډېر مصارف شوی، اما نتیجه هم ترې نه ده اخیستی. خو له ده ورې ولایت مقام چاروال صاحب او د دوی ټیم هوډ لرو چې کټواز ودانیز شرکت ته مو ورکړی ده. دا شرکت مکلفیت لري چې د پارک په اساسي شکل ورغوي. په آخر کې زما پیشنهاد دا دی چې دا پارک باید خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړ شي.
په همدې حال کې د پکتیکا ښاروال انجینر عبدالکریم کټوازی وویل یاد پارک د جمهور ریاست له لوري د 6 میلیون افغانیو په ځانګړې کومکې بودیجه رغول کیږي چې چارې به یې د راتلونکو 6 میاشتو په موده کې بشپړې سي.
پیادرونه یې صحیح خاوره پکې اچوو، کرش ورکوو په کانکریټي شکل باندې چې په غلو کې جدولونه یې دا جوړوو. له هغه وروسته موږ ګلدانونه ورکوو، له ګلدانونه سیم ورکړو، د ګلدانو له څنګه په پارک جوچی جوړوو. جوچی هم کله بندي په لوړ کیفیت سره، یعنی هغه قرارداد چې موږ قرارداد ورکړی لاغه نه وروسته بیا استلام ورکړی چې په لوړ کیفیت یې غواړو. دا بودیجه موږ ته ډیر مشکل سره لاسته راغلې ده، او چې تخنیکي شرایط یې لږ خراب یې هم تا ته به بودیجه نه درکول کېږي. د شکایت حق هم نه لري، دا اسناد هم تیر اخیستي دي، له موږ سره پراته دي.
بل لور ته پکتیکاوال دغه پارک په اساسي جوړېدو خوشي څرګندوي او وایي چې په شرنه کې نور پارکونه نسته او دا به د دوی لپاره د تفریح تر ټولو بهترین ځای وي.
ډېر خوشحاله یو د افتخار چې دلته د پارک افتتاحیږي.
دا یو ښه اساسي کار ده بنسټ ته د پکتیکا ولایت اخپاره چې دا پارک جوړ شي.
او له ټولو ښاروالو نه مو غوښتنه ده، له ولایت مکمل هم دا غوښتنه ده، په دې کې پارک شته، د سپورټ ساحې سي، د مطلب یا د کرکټ میدان ده، د والیبال میدان ده، د فټبال میدان ده، دغه باید دوی ترمیم کړي او وای رغوي او په دې هیله چې دوی دغه له منځه یونیسي موږ یې دا غوښتنه کوو.
دا یادونې وړ ده چې دا به په مرکز شرنه کې د تفریح لپاره یوازینی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو یاد اړتیا ورپوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه ماڼۍ وایي سارا سندرس دا خبره د پنجشنبې پرس په خپله ټویټر پاڼه ولیکله. په دې اړه تفصیل لفریبا ساحر اورو.
د امریکا ولسمشر د پنجشنبې پر ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوشش ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یوه لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي، څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د پروپاګاند، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګرۍ، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې سته چې ځینې اسانه او ځینې سختې دي، خو دی وایي ټول هوارې دای سي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا کړی چې ځینې ګټورو موافقو ته لار هواره کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګند ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کلورادو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتي دارو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري، خو وايي دا کار تکرارېدای هم سي. نو زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري، موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خپرول دي.
د روسیې یو اوسیدونکی په امریکا کې توقیف شوی دی. پر د تور دی چې د روسیې لخوا د امریکا له سیاسي کړیو سره د اړیکو جوړولو په خاطر پراخ عملیات پر مخ وړل. ماریا بوتینا د 2018 کال ژمي راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې تر څار لاندې وه او د جولای په 15 نیټه په واشنگټن کې ونیول شوه. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
پر 29 روسی ماریا بوتینا چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې ونیول سوه، تور دی چې د امریکا د محافظه کارو ګوندونو سره د اړیکو جوړولو په هدف یې د روسیې پراخ عملیات پر مخ وړل. د جولای په 14 نیټه د څارنوالانو په اسنادو کې ویل سوي چې ماریا بوتینا د روسیې له استخباراتي ادارو سره خورا پراخې اړیکې درلودې او په امریکا کې د روسیې استخباراتي شبکه تر هغه ډېره پراخه ده چې مخکې ویل سوي وو. ماریا بوتینا چې د روسیې په سایبیریا کې د برونول ښار اوسیدونکي او د فرنیچر او موبیل یوې مغازې څښتنه ده، په 2012 میلادي کال کې په روسیه کې د ټوپکو د ملي ټولنې په رامنځته کولو سره مشهوره سوه. ماریا بوتینا په 2012 کال کې په مسکو کې په یو لاریون کې آزاد اروپا یا آزادی رادیو ته ویلي و چې د فعالیتونو یوه برخه یې په امریکا کې د خلکو د ویشتل کېدو په غبرګون کې دي. ماریا بوتینا په 2015 کال کې په نیشنل انټرسټ خپرونه کې یوه مقاله هم خپره کړې وه چې پکې دې استدلال کړی و چې یوازې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر کولای سي د مسکو او واشنګټن ترمنځ خرابې اړیکې ښې کړي. د 2015 کال د جولای په 16 نیټه ماریا بوتینا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د کانګرس ودانۍ مخې ته له یو ناپیژندل سوي روسي چارواکي سره هم عکس اخیستی و. راپورونه چې د ټولنیزو شبکو له لارې محکمې ته لیږل سوي ښیي چې ماریا بوتینا په امریکا کې د ملي دعا او سهارني په مراسمو کې کلونو ګډون کړی چېرته چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو حضور درلود. امریکایي څارنوال اریک کینرسن د جولای په 13 نیټه د واشنگټن فدرال محکمې ته وویل ماریا بوتینا د 2015 کال له ژمي راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر څار لاندې وه. د جولای په 14 نیټه د اف بی آی وسلوالو کارکوونکو د ماریا بوتینا پر کور چاپه ووهله، کمپیوټر او ګڼ نور مواد یې ونیول او هغه پخپله د جولای په 15 نیټه توقیف سوه. روسي چارواکو د ماریا بوتینا توقیف غندلی دی.
اتنی موجودی دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د روسي عملیاتو په لړ کې د ملکی تلفاتو له امله خواشینه ده او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیه قوماندانۍ په پایتخت کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس ته بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په دې توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنگر هم ونیسي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خبريږي، خو له هغې مخکې له اجمل آرین څخه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ اورو.
په کندوز کې شته نمونه او د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله په ښار کې د سړي تښتونې پیښې، د هدفي وژنو پیښې، وسلوال غلاوې او داسې نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې یو شمېر کورنۍ د ډاډمن امنیت نشتوالي له کبله او د سړي تښتونکو له ویرې حتی خپل کوچنیان ښوونځیو ته نه استوي. د کندوز ښار دو تن اوسېدونکو سمیع الله رحیمي او ایمل اختاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. ستونزه د موږ لویه ستونزه دا ده چې دغو ټکو ته دا په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
کوم مشکلات چې دا څو میاشتې کې په کندوز کې روان دي، تنازونه چې ټول کندوزیان ډېر تشویش کړی دي، حتی خلص د خپل ماشومان مکتبو ته لیږی نسیږي، تفنه ډېر سوی دي قتل.
دوی د ملي اولی حکومت پر مشرانو غږ کوي چې د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي تر څو خلک په یو آرامه فضا کې د سکون سا واخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو عبدالشکور دوست او منصور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دولت غیر مسؤولو اشخاصو ته، که چیرې دولت هغه خلکو ته څوی سبب د عزت او آزار د نورو خلکو ګرځي په موقع رسیدګي وکړي او هغو ته هغه جزات لازمه ده ورکړي، نو د دې جرګونو کچه راټیټېږي، خلک کولی شي چې په مسؤلیت کې ژوند وکړي.
د وسلوال ډلې پیاسي په کندوز کې چې خلک ترور کوي، لس ورځو کې تقریبا 12 کسه په کندوز کې ترور شوي چې دا هم دولتي کسان او ټول ملکي کسان دي. تا هم دوه نفره پکې پولیس دي چې ترور شوي. دین کندوز ښار کې موږ مسؤول نه یو، هېڅ کندوز اوسېدونکی مسؤول نه ده.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سړي تښتونې، هدفي وژنو، د وسلوالو غلاو او د داسې نورو جنایي پیښو د زیاتوالي ستر لامل خپل سر وسلوالو حضور په ګوته کوي. خو بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا وایي چې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي تر څو سړي تښتونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
کوشش میکنیم کې افراد گرفتار بکنیم و در پیوند به اختطافی کې
امنیتي ځواکونو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي او تر اوسه پورې موږ د سړي تښتونې د پیښې په تړاو یو کس نیولی دی، خو موږ هڅه کوو چې د دغو پیښو اصلي عاملان ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کېږي، خو د خلکو په وینا چې له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې ناامنۍ جریان لري او برسیره پر دې د سړي تښتونې، وسلوالو غلاو، هدفي وژنو او د داسې نورو جنایي جرمونو شاهد هم دی چې دغو پیښو د دې ولایت د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ګواښونو او ننګونو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامېدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټوره استفاده وشي. نن د هغې شبکې په هکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړې سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
دا د افغان ځوانانو شبکه په خپله څه ډول یو شبکه ده کې په اړه معلومات راکړي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ دا د خپل ځوانانو نه ایجاد کړې ده، یعنې په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي. او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6 میلیون نفوس څخه 13 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 1 تر 10 کلونو پورې راځي چې دا سن د مکتب د تلو وخت دی، د مکتب تلو سن دی. او موږ ویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي، او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي، او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو؟
بله، کوم څه درته وایي چې دا شبکه څه وخت منځته راغله او د دې دغه عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2010 کال کې یعنې تقریبا یو کال کېږي چې دا منځته راغلی، او موږ په 16 کې د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک، او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو، او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې موږ ته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریات تبادله کړو، او په همدې ډول موږ ماشومانو سره څنګه مرسته کوی سو چې موږ مرسته په صحت بخش کې، معرف بخش کې، او د همدغه ماشومانو د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارت خانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاد کړي.
دغه شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوې او تاسې غړي یاست، هلته قدرت وایي چې دای چا لخوا حمایت کیږي؟
زموږ د شبکه د یونیسف لخوا حمایت کیږي، ځکه خپله یونیسف ماشومان ته ډیر پروګرامونه لري، ډیر فعالیتونه د ماشومانو په عرصه کې لري، او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیو چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نورو ځوانانو مشکلات حل کړي.